وخت افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع او پای صف کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې له حاله مو خبرو. پر دې غونډې او دغه راز په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د ناتو د ماموریت موضوع هم د افغانستان د پوځي او سیاسي چارو له یو کارپو سره څیړو. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام هم د افغانستان پاړه پر زینو نور مسایلو د راپورونو ترڅنګ اوریدلی شي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې نن په سیویس کې چارواکو ته د حکومت لخوا د یو لیک طرحه تایید کړ چې پر جمهور رئیس اسف علي زرداري د اداري فساد د موجودو تورونو دوسیه بیا پرانیزي. د موسکو د استناف یوې محکمې نن د پوسي رایټ په نوم د ښځو د پانک موسیقي د ډلې د دریو غړو څخه د یوې د بند حکم په مشروط ډول لغوه کړ. مخیر دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري. قاسم سولمل د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د څلور بجو خبرونه ته هرکلی کوم. د همدا مهمو خبرونو سرخطونه: د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت پر بشپړېدو ټینګار کړی، او د کونړ د مرکز او شمیر ولسوالۍ امنیتي چارې نن افغان حکومت ته وسپارل شوې. دا هم پوره خبرونه. ناتو وی له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وتلو په محل ویش کې به هیڅ کوم بدلون را نسی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن چې نن یې په بروکسل کې د دې سازمان د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې، ویل چې دوی به په افغانستان کې خپل ماموریت بشپړ کړي. د ناتو او ایساف د غړي هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې په یوې دورسنی غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي ماموریت په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي هم ګډون کړی. د ناتو د اعلان شوی محلويش لمخي په 2014 کال کې باید په افغانستان کې د امنیت د انتقال پروسه بشپړ شي، او د 2014 کال تر پای د ناتو ټول محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووسی. د امنیتي مسولیتونو د لیش د دریم پړاو په لړ کې نن د کونړ د مرکز اسدآباد او درو ولسوالیو څوکۍ، نورګل او نارنګ امنیتي چارې له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان حکومت ته وسپارل شوې. په هغه مراسم کې چې نن په همدې مناسبت جوړې شوې وې، د کونړ د سیمه ییزو چارواکو ترڅنګ د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو یو شمېر مسولین هم ګډون کړي وو. د په کونړ کې لمړنۍ سیمه د امنیتي افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. په کونړ کې د امنیت د انتقال پروسه په داسال کې پیل شوې چې څو ورځې مخکې د دفاع وزارت چارواکو ویلي و چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال دریم پړاو به له یو شمېر ستونزو سره مخ وي. راپورونه وایي د 1300 ساعتونو رئیس د کابل لوګر لوی لار د چراسیا بلوسوالۍ په مربوطات کې د مځکې پر سر د خلکو ترمنځ د شخړو له امله د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په سلګونو موټر پر سړک ولاړ دي. خلک له امنیتي مقاماتو هیله لري چې د دې لارو د پرانستل لپاره اقدامات وکړي. چارواکو د لارې د بندېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو وایي د مځکې پر سر په دې شخړه کې نن یو کس وژل شو او دوه تنه ټپیان شول. د کابل د والي وایند وسیولام یخیل له ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن سهار د دې ولسوالۍ د الیاس خیلو په سیمه کې د کوچیانو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ په نښته کې رامنځته شوه. او د کندهار مسلین وای چې د کابل کندهار پر لوی لار نن په یو ترافیکي پیښه کې د زابل د حج او اوقافو رئیس قاضي محمد انور سعادت وژل شو. د کندهار د ولایت مقام په مطبوعاتي اعلامې کې ویلي، نوموړی له یو بل کس سره د کندهار د دامان ولسوالۍ په مربوطات کې د یو کورلا او صرف موټر ترمنځ په ټکر کې وژل شو. د کورنۍ خبرونه فرشې جلالزئی د سیمه نړۍ روسي خبرونه برابر کړي. په ګډه اورو.
په پېښور کې د سولې لپاره د امن تحریک ډلې نن یو پراخ لاریون وکړ، او پر ملال یوسفزی پر نوې حمله یې په شدت وغندله. د امن تحریک مشر ډاکټر سید علم محسود نن په دې ارتباط ازادي راډیو ته وویل:
دا د پښتون قتل دی، دا زمونږ د لونو قتل دی، دا زمونږ د تهذیب قتل دی، زمونږ د کلتور قتل دی.
د پېښور په نننۍ لاریون کې د بشري حقوقو ګڼ شمېر مدافع ډلو او د مدني ټولنې فعالانو برخه درلوده. ملالا یوسفزی پرون د خپل ښوونځي په موټر کې د وسلوالو لخوا په سر او غاړه کې وویشتل سوه. پاکستاني طالبانو پرون د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. د دې د کورنۍ یو غړي شاه نن د ازادي راډیو ته د هغې د روغتیايي حالت په اړه وویل:
اږي چې کړي نه اپریشن شو دا اوس نه په سره سپورې اږي بالکل خبرې نه لري کړي، بلکې هغه د بي هوشي په عالم کې ده کنه. او ډاکټر دوی چې دا مونږ 48 اورز بم د شانتي بي هوشي وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ویکتوریا نولاند پرون دا حمله وحشیانه او بوزدلانه وبلله. په وسلوالو بحرانونو کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر ملاله یوسفزی دغه حمله په شدت غندلې ده. د پاکستان سترې محکمې نن په سویس کې چارواکو ته د حکومت لخوا د یوه لیک طرحه تایید کړه چې پر جمهور رئیس آصف علي زرداري د اداري فساد د موجودو تورونو دوسیه بیا پرانیزي. سترې محکمې نن همداراز پر حکومت امر کړی چې په یوه میاشت کې دغه لیک د سویس چارواکو ته واستوي. د دې لیک د طرحې د تایید سره د سترې محکمې او حکومت ترمنځ پر جمهور رئیس زرداري د اداري فساد د تورونو په خاطر درې کلنه لانجه پای ته رسیږي. سترې محکمې د 2009 کال د دسمبر د میاشتې څخه راهیسې ټینګار کاوه چې د حکومت لخوا په سویس کې د آصف علي زرداري په ضد د مالی فساد موجودې دوسیه له سره پرانیستل سي. د مالی فساد دغه دوسیه د جمهور رئیس په توګه په 2008 میلادي کال کې د آصف علي زرداري تر ټاکل کېدو وروسته کنګل سوی و. د مسکو د استنافیو محکمې نن د پوسی رویت په نوم د ښځو د پنک موسیقۍ د ډلې د دریو غړو څخه د یوې د بند حکم په مشروط ډول لغوه کړ. نن په مسکو کې د دغې محکمې د خونې شاوخوا شدید امنیتي تدابیر نیول سوي وو. د دې ډلې یوې غړې چې نن د محکمې حکم ورڅخه لرې سو کاترینا سموتسویچ خبریالانو ته وویل: دا وایي زه د دې حکم سره مخالفت لرم په دې خاطر چې زه فکر نه کوم چې زموږ دغه کار جرم وو، ځکه چې ما اصلا په هغه څه کې چې په حکم کې راغلي وو د برخې اخیستو چانس هم نه درلود. څو میاشتې مخکې د پوسی رویچ دلی د جمهور رئیس په توګه د ولادمیر پوتین د ټاکل کېدو په اعتراض کې د مسکو په تر ټولو ستره کلیسا کې سندره وویله. د مسکو یو محکمې د اګست په میاشت کې دا ډله مذهبي مقدسات ته په سپکاوي تورنه کړه او د دغې ډلې درې تنه یې په دوه کاله بند محکومې کړې. د سویډن په مرکز تاکوهلم کې د کیمیا په برخه کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکو شیبه مخکې اعلان شو. د سویډن رویل یا شاهي اکاډمۍ د ساينس څنګه نن اعلان وکړ چې د سږ کال د کیمیا د نوبل جایزه د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دوه کیمیا پوهانو براین کوبلیکا او رابرت لیفکوویتس ته ورکړ شوی ده. د دواړو کیمیا پوهانو د داسې پروټین په اړه څېړنې کړي چې د انسان د وجود د حجراتو سره مرسته کوي څو د بهرنیو سیګنالونو یا علامو په وړاندې غبرګون څرګند کړي. د دوی څېړنې به د نورو ساینس پوهانو سره د لا ښو درملو په جوړولو کې مرسته وکړي. او د ترکیه د پوز لوی درستیز نن ویل کچیر د سوریه له خوراکتی حمله دوام وکړي دوی به ترمخکنی زیات قوت باندی ځواب وایي. د ترکیه د پوز لوی درستیز جنرال نجدت اوزل نن د سوریه پولی ته نږدې هغه شارګوټ ته تللی و چې تیر اونۍ 15 ملکی کسان د سوریه له خوا په راکټي حمله کې ووژل شول. جنرال اوزل نن د دغه سیمې خلکو ته د څرګندونې وکړه.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوه سوه شپږ نوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه هم اورېدل کېدی شي او وړاندې په خبرونه کې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع او پای صف کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیرانو نن د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې وکړې او دغه راز د خبرې دوام کوي. له بروکسل مستقیم به د ازادي رادیو له خبریاله واورو. دغه راز په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د ناتو د ماموریت په باب هم له افغان کارپو پوځي کارپو سره مرکه لرو. د افغانستان سیمهیزو مطالعاتو مرکز او د منلي ټولنو د همغږۍ جرګه بیا پر امریکا د افغان حکومت وروستي انتقادونه د دې هیواد په ګټه نه بولي. د ولسي جرګې لوی وغړي سره مو د هغو اندېښنو په باب هم مرکه کړې چې ویل 2014 کال وروسته به د افغانستان وضعیت خراب شي.
عمده تشویش په افغانستان کې دا دی چې په 2014 کال کې موږ د ریاست جمهوری او د ولایتي شوراګانو انتخابات مختل لرو او په عین په دغه کال کې نړیوال د افغانستان څخه وځي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر محصولینو د لوړو زده کړو وزارت هغه وړاندیز هم رد کړ چې د پوهنتون نوم په پخواني حالت پرېږدي. خو د برهان الدین رباني نوم هم ورسره اضافه کوي.
اوس د لوړو زده کړو د وزیر د پاسخه داسې ویل کېږي چې رئیس جمهور ویل دي چې دا پوهنتون دی په یو بل ډول چې هغه پوهنتون تعلیم او تربیه استاد رباني بیرته هغه 215 اکسیمیشن.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټه پروګرام هم اوریدلی شي.
زه د نن نو له تاسو سره د یو فرید سره خبره کوم. موږ یو مازی بیا د کمیشن کار به کې لري نه دره کټوي د ماما د کور څخه.
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن د بلجیم په مرکز پایتخت کې د ناتو د دفاع وزیرانو او دغه راز په افغانستان کې د آیسا په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل چې ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت بشپړ کړي. د ازادي راډیو خبریال سلطان محمد سرور هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه د سرور سره خبرونه تخره غلاست او راته وایي چې دا غونډه اوس هم دوام لري او څو نور چارواکو څه ویلي دي.
غونډه بلې لکه څنګه چې تاسو ویل دوام لري. د ناتو عمومي منشي اندرس فاګ راسموسن څو دقیقې مخکې له غونډې نه راووت او خبریالانو ته څرګندونې وکړې. د غونډې د بحث خلاصې وړاندې کړه. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې مونږ په افغانستان کې د ناتو په ماموریت باندې ولاړ یو او هغه به تر اخره پورې پای ته رسوو. دوی وویل چې مونږ له یو لړ ستونزو سره مخامخ یو، خو دغه ستونزې زمونږ په اهدافو باندې تاثیر نشي کولای. په دغو کلماتو سره یې هغو داخلي حملو ته اشاره کوله چې په دې وروستیو کې د افغان عسکرو له منځه په بهرنیو قواو باندې سوي دي. د یو ځل بیا وویل چې دغسې بریدونه د افغانستان د دښمنانو هڅې دي او دوی غواړي چې د نړیوالو ځواکونو او د افغان ځواکونو ترمنځ درز او فاصله رامنځته کړي. دوی وویل چې د افغانستان دښمنان به په خپل دغه هدف کې بریالي نشي.
سروسر د ناتو عمومي منشي پرون هم دا سرګندونې کړې وي، له هغه مخکې هم دا سرګندونې کړې وي. یعنې دا دومره دا موضوع ډېره مهمه سوې ده او که د افغانستان د 2014 کال وروسته د ناتو ماموریت چې هغه ته څه ډول یو شکل ورکړي، دغه ټولو اندېښنو ته په پام سره
دا خبره چې دوی کوي، دوی طبعا دا موضوع دې ته اهمیت لري او په نن غونډه کې هم په دغو داخلي موضوع حملو چې شوي دي په دې باندې بحث کېده، نو ځکه دوی بار بار دې ته اشاره کړې ده. د ناتو عمومي منشي وویل چې له 2014 کال نه وروسته به دوی یو بل ماموریت په افغانستان کې ولري. کله چې دوی خپل محارب ځواکونه له افغانستان نه وباسي، نو دوی په افغانستان کې د مشورې ورکولو، کومک او د روزنې پروګرام ولري چې افغانستان د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به کومک او مرسته کوي. د افغانستان لخوا غونډې ته د دفاع وزیر ښاغلی بسم الله خان محمدی راغلی دی. د موږ د معلوماتو په اساس دی هم غونډې ته وینا لري. دی به په خپل وینا کې په هغو اقداماتو باندې رڼا واچوي چې د دغه داخلي حملو د مخنیوي لپاره یې په لاره اچولي دي. دغه راز دی به د ناتو له غړو هیوادونه یا له ناتو سازمان څخه وغواړي چې افغان پوځ ته لا زیاتې وسلې ورکړي، خصوصا ثقیله وسلې، او د افغانستان هوایي ځواکونه سنبال کړای شي. او هم دی به په دې غونډه کې هغه راکټي یا د توپخانې د بریدونو مسأله مطرح کړي چې له پورې غاړه د افغانستان په ختیځو ولایتونو باندې کېږي.
سروسه برسره د ټلیفون په لیکه اوسه همداشه به د پوزي چارو کارپو عتیق الله امرخیل هم سره په لاین کې دی. امرخیل صاحب، خبرونه تخره لازم موږ د خبريال خبري خو مو اوریدې د بروسل د غونډې په ارتباط.
بله و امیدو
امرخیل صاحب، زما پوښتنه دا ده چې له پرون اول مورز رئیس د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې ستونزو یادونه کوي، په تیره بیا د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو د حملو، خو هغه څه چې د افغانستان پوځي چارواکي افغان چارواکي پرې ټینګار کوي هغه دا ده چې دوی وایي چې باید ناتو په د افغان امنیتي ځواکونو ښه مجهز او په وسلو سنبال او دغه راز د روزنې له پلوه پوره وروزی ترسو وکولې چې له 2014 کال وروسته یا د 2014 کال کې ورو ورو د افغانستان مسؤلیت په خپل غاړه واخلي، خو د دوی دغه غوښتنې ته داسې تر اوسه پورې کوم مثبت ځواب لیدل کیږي چې نه دی ورکړل شوی. دغه غونډه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا دا غونډه د دې لپاره راټول شوې چې دغه وروستیو اندېښنو ته په پام سره هغه ستونزې وڅېړي چې د ناتو او د ایساف د غړو هیوادونو چارواکي ځواکونه په افغانستان کې مخکلری؟
نو اصلي خبره دا ده چې اوسنی افغانستان په ډیر یو حساس پړاو کې قرار لري. لیوی خانه ناتو ډیر هلي زلي او خبرې کوي چې دوی لمړی پړاو د ماموریت سرته رسیږي او دویم پړاو به د هغو دی کله شروع کېږي، صرف هغه د ښوونې او روزنې او د افغانستان د حکومت سره به کومک کول. دا کومک معلوم نه چې دوی کومک به څه یاده آیا دوی خو په جګړه کې واضح خبره ده نور ګډون نه کوي. کومک به یې څه وي دا به دوی تاسو په ډاګه کوي نه څه څه رقم کومکونه کوي. خو په هر صورت باندې شرایط په افغانستان کې فعلا ډېر مشکل دي، جګړه دوام لري او دا یو رښتیا سخته ضربه ده په ناتو باندې چې له داخله په اردو کې په پولیسو کې د مخالفینو افراد او اشخاص ضرب ځای شوي دي او هغو دوی په دوی باندې حملې کوي چې دا واقعا یعنې له یوې خوا نه باور لبی نه وي، له بلې خوا دوی نشي پېژندلی د خو دوست دښمن. په دې خاطر باندې د افغانستان دپاره فعلا مشکلات اساسي مشکلات همدغه ده چې د افغان اردو تر اوسه دومره پیاوړی نه ده لکه دوی چې ورته فکر کوي. ځکه چې دا اردو تنها په خفیفه سلا باندې مجهز ده چې خفیفه سلا اصلا په اردو کې موجودیت غته سړی اردو نه شي ویلی.
امرخیل صاحب راځو همدې پوښتنې ته چې څو مود مخکې هم په امنیتی غونډه کې همدا موضوع وڅېړل شو چې هغه څه مهمات او زړې وسلې او پوځي وسایل چې په افغانستان کې دي او ترې کار نه یعنی په اصطلاح ماتو ګډ دي هغه باید بیرته ترمیم شي. او دغه راز افغان ولسمشر هم په کراتو غوښتنه کړې چې باید نړیوال د افغانستان له هوایي ځواکونو سره مرسته وکړي تر څو چې هوایي ځواکونه لري افغان پلي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه کې به څنګه بریالي کړي. امرخیل صاحب غواړم چې په دې اړه ستاسو نظر واخلم خو اوس د خپل خبریال را سره په لاین کې سرور صاحب راته وویل چې هغه پلان چې ټاکل شوی ده د 2015 کال له پیله په افغانستان کې د ناتو ماموریت تشریح کړي، آیا په دې غونډه کې به هغه تصویب شي؟
نوري صاحب مخکې له دې چې دغه د تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایم، د مخکې بحث اصول ښاغلي امرخیل صاحب سره په دې به یو څه اضافه وکړم. موږ دلته د ناتو له چارواکو سره همدغه سوالونه مطرح کړل چې افغان چارواکي شکایت کوي چې موږ ته وسلې نه دي راکړل شوي، درنې وسلې موږ ته تیارې نه دي راکړل شوي او د مدافع هوایي وسلې نه دي راکړل شوي. د دوی په خبرو کې موږ ته داسې څرګنده شوه، دوی موږ ته وویل چې موږ د افغانستان اردو ته هغه وسلې ورکړي او هغه تجهیزات چې دوی له یو آنی او له یو جدي ګواښ سره پرې مقابله وکړي او د یوې مدرنې اردو جوړول دا وخت غواړي. موږ او تاسو پیګو چې د افغانستان اردو په تیرو تقریبا 50-60 کلونو کې له هغه وخته چې افغانستان له پخواني شوروي اتحاد سره تړون کړی وو وسلې او تجهیزات او سامان سبان ټول هلته تربیه شوي وو، تکتیک او د وسلو استعمال دوی هلته زده کړی وو. اوس د ناتو وسلې چې دي دوی خو په بیل سیستم دي، دوی هغه رهنمودونه او هغه د وسلې سر چې ده هغه اکثر په انګلیسي ژبه باندې ده. تاسو څه فکر کوئ چې موږ په اردو کې به څومره سایمان سبان وي یا څومره منځرتبه خلک وي چې په انګلیسي سم پوه سي؟ دوی موږ ته دا وویل چې موږ یو پیاوړي مستقل او ځواکمن افغانستان ته ژمن یو او په دې لاره کې کار کوو او یو مدرنه اردو داسې په لنډ وخت کې نشي جوړېدی. دا خبر دوی موږ ته وکړه. او لازم دی تاسو پوښتنه ته چې له 2014 کال نه وروسته کوم پلان د مشورې او روزنې چې دوی لري هغه به تصویب سي کنه؟ دا پلان اساس او مقدمه نن تصویب کیږي، بیا تفصیلات هم ایښودل کیږي په راتلونکو څو میاشتو کې او تمه ده چې په راتلونکي کال کې به هغه تصویب شي.
بلې، له تاسو نه مننه. امرخیل صاحب تاسو دغه غونډې ته څومره خوشبین وئ چې دا به د افغانستان پر حالاتو د حالاتو د ښه کېدو لپاره کوم مؤثره نتیجه له ځان سره ولري؟
کوم خبر چې ما واورېد زه خو بالکل مایوس شوم په دې کې چې ناتو وزیران او غړي داسې خبره کوي چې یو مدرن اردو ته ډېر وخت کار دی. یوولس کاله کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. تاسو فکر وکړئ دوی نه پوهېږم چا ته دا خبرې کوي. موږ هم آخر په دې اردو کې عمر تېر کړی، سرن سوی کړی او تعلیم تربیه هم کړې ده. تاسو فکر زه به تاسو ته یو مثال وایم. دوی وایي په انګلیسي نه پوهېږي. دوی وایي چې وخت چې د روسي سلاوې موږ درلودې، موږ په امریکا کې سایمان زبان تربیه کړي وو که نه؟ او دوی به لغه ځای راغله فوراً به په دلته ورته کورس ویل سه او دوی به په روسي سلاو باندې په زرت یو یا دوه میاشت کې بلد شو، هم په هوایي ځواک کې هم په ځمکنیو قوتو کې. ولې دا لکه چې موږ دا تجربه نه لرو یا دا موږ نه دي اورېدلي یا تناتوی موږ ته راښيي، دا خبره نه ده. د هغو اصل زړه نه کېږي چې افغانستان کې هم مدرن اردو لري، هغو دوی په افغانانو باندې اعتماد نه لري، هغو دوی نه غواړي چې افغانستان یو مدرن اردو ولري. کنې دا څنګه کېدی خو موږ تجربه لرو، لکه ما چې مثال تاسو ته ویلي حتی ګوري چې مشکل ترین یو ځواک
ولې امرخیل صاحب زما پوښتنه دا ده چې ولې نه غواړي، ولې نه غواړي؟
خبره اساسي له خبرو نه واضح معلومه شوه، واضح معلومه شوه چې موږ دونه سلام ورکړي هماغه هم دروغ وایي او غلطه خبر کوي. دوی صرف هغه توپک لري په افغانستان کې، آیا دوی ټانک کوم زری پوش کوم ماشینې ماربوي کومه نوره سلا افغانانو ته ورکړې چې اوبه وکولی شي په سرحد باندې جګړې میدان ته لاړ شي او په جګړه کې دوی پیروزي په لاس راوړي؟ خبرې دغه ټولې هغه خبرې دي چې
غلونه ده امرخیل صاحب
نور خلغونه ولدي دوی دا خبره درسته نه.
امرخیل صاحب زما پوښتنه دا ده، په افغانستان د ناتو د ماموریت د ناتو د سازمان په تاریخ کې یو مهم ماموریت دی، او په کچېرې دغه ماموریت کې ناتو بریالی کېږي په دې معنی چې په نړیوال ډګر کې به یې حیثیت هم پورته ولاړ شي، او کچېرې ناکامیږي نو د ناتو حیثیت به هم ورسره متضرر کېږي یا به هغه ته زیان رسیږي. نو کچېرې ناتو دغه شی درک کړی وي، ولې په افغانستان کې په جدیت سره دغه مبارزه د مخالفینو په وړاندې پر مخ نه وړي او چې دغه یوې نتیجې ته ورسیږي؟
تاسو لږ ورته متوجه شي خپل دا تاسو سوال په خپل حل کېږي. ته ګورئ یو لس کاله کېږي چې دوی په افغانستان کې دي.
زما هدف دا ده امرخیل صاحب، تاسو د یو پوځي کارکو په صفت باندې ولې
تاسو زما خبرې ته غوږ نیسئ؟ د دوی تر اوسه پورې هیڅ نوه موافقت په لاس نه ده راوړی، بې لکه د دوی حیثیت په جهان کې ټیټ راغلی دی، ځکه په یولسو کلونو کې د یو واړه مملکت په مقابل کې 9 مملکت راټول شوي، یو نیم لک عسکر لري. دوی لپاره د دې چې ځان ته اوس یو د خمیري پوزه کېږدي په دې معنا چې زیاتي به کره کره دوی خپلې پښې باسي او افغان پوځ به په جګړه کې افغانان د افغانانو سره جګړه کوي. که چېرته آیان خدای مکړه د افغان پوځ ناکامیږي نو دوی وایي چې موږ خو بریالي وو، تو موږ خو موافقت درلودې خو افغانان ناکام شو. ولې دا یو سیاست ده داسې نه ده چې موږ نه پوهېږو یا په دې خبره نه پوهېږو؟ تر اوسه پورې خو دوی کامیابي نه لري. کومه کامیابي لري په افغانستان کې چې د دوی حیثیت به جګ کړه؟ دوی اوس فقط دغه لاره ځان ته غوره کړه، بهترینه لاره چې په سیاسي لحاظ باندې داسې لاره ځان ته غوره کړه چې جنګ به افغاني کړه او خپل به د خیر په غونډۍ باندې
کښېني
او وایي چې موږ افغان پوځ ته سلام ورکړه، ومروزل تقوی هم کړې، مګر دا افغان ته ګټلی جنګ ور په ورکړې اما دوی بایلوت.
بل ډېره مننه د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیلو چې په د بلجیم په مرکز بروسل کې د ناتو او دغه راز د هغو هیوادونو چې په افغانستان کې د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو یا ایسا په چوکاټ کې ځواکونه لري، د دې وزیرانو د نننی غونډې او دغه راز افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستې په باب خپل نظر څرګندو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز او د مدني ټولنې د همغږۍ جرګه پر امریکا د افغان حکومت وروستي انتقادونه د هیواد په ګټه نه بولي. دغه ادارې په دې باور دي چې د دې ډول انتقادونو دوام به په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې له زیان سره مخامخ کړي. له بلې خوا بیا یو شمېر عامو خلکو ته هم د افغانستان او امریکا تر منځ ناندرۍ چې دوه متحد هیوادونه دي جدي مسله برېښي. په دې اړه نور حال کابل د معصوم میوند په راپور کې
د راپور نه مخې تاسو معلومیږي چې په وروستیو کې د افغان حکومت په ځانګړي ډول ارګ ماڼۍ انتقادونه د امریکا پر متحده ایالاتو ډېر سوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د انتقادونو دوام به د دې پر ځای چې د دې هیواد ستونزې حل کړي لا به ډېرې کړي. د دې مرکز مرستیال احمدالله نبی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغانستان په اړه بحثونه او خبرې کول د افغان ولسمشر حامد کرزي له صلاحیتونو څخه دي، خو دی وایي د دغو جنجالي خبرو دوام د افغانستان په
چون جامعه جهانی هم قسمت اعظمی از بودجه افغانستان
څنګه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ملي بودیجه یو لوی برخه ورکوي، د سونزو د حل یو برخه او د افغانستان امنیت هم دوی ټینګوي، او همدارنګه افغان حکومت هم په دې دلیل چې یو قانوني مشروع او انتخابي حکومت دی بیلابیل نظرونه او وړاندیزونه لري. زه فکر کوم چې دغه د نظرونو اختلافات به د پروګرامونو پر ستراتیژیو بد اغېز وکړي.
بلخوا د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ جرګه پر نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا باندې د افغان افغان حکومت انتقادي څرګندونې پر ځای نه بولي. د دې جرګې ویان حیات الله حیات الله افغان حکومت او امریکا څخه غواړي چې له زغم څخه کار واخلي تر څو په دې هیواد کې د تیرو لس کلونو لاسته راوړنې تر خاورو لاندې نه سي. ښاغلی حیات وایي که حالات خرابېږي نو اصلي قرباني به افغان ولس ورکوي.
وروستیو کې د افغانستان د جمهور ټکن خبرې ایالات متحده امریکا په حق لباندې وکړلې، زه فکر کوم یو څه تیزې وې، ولې بیا هم د منګ هیله د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان د حکومت مشخص او ځانګړي ډول د جمهور نه داده چې دوی د حوصلې نه کار واخلي تر څو خدای مکه دغه اوږد بار چې د لس کاله نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت او خلکو په ګره دې سرحد ته رسولی په آخر کې د کمرونه ونه غورځېږي چې قرباني به
د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز او د مدني ټولنې د همغږي جرګه له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د موجودو ستونزو د حل لپاره دې په ګډه کار وکړي. د امریکا او افغانستان ترمنځ انتقادونو مسله اکثر عام افغانانو ته هم یو جدي مسله ده. د کابل ځینې اوسیدونکي فکر کوي چې له دغو اختلافاتو نه به تر ډیره د افغانستان ګاونډي هیوادونو په خاصه توګه ایران او پاکستان ګټه واخلي.
محمد جاهد دا ویل چې لویدیز په موږ باندې فشار راوړي دي، پاکستان هم سو استفاده کوي، موږ په کونړ باندې توغندي بریدونه کوي. دی خو نور مملکتونه چې دي دا موږ شاوخوا هم سایګان دیم ډیر په کمین کې ناسي ورته، او موږ د دولت څخه دا خوښ لرو بچ د امریکا څخه وغواړي دا اردو چې دا بچ په خو درندو وسلو لکه دا موږ هم سایګان چې دي دا سنبال کړي.
نذیر احمد: هر رئیس جمهور مسولیت لري چې د خپل ملک دفاع وکړي او د خپل ملک په ګټو کار وکړي. موږ په خپل سیمه کې موږ دشمنان لرو لکه پاکستان او ایران، دی لاسوهنې کړي، ولې امریکا باید مجبور سي ودی کارت چې موږ ګټې په نظر کې ونیسي.
افغان ولسمشر حامد کرزی له تیر پنجشنبه پورز په یو خبري غونډه کې پر امریکا انتقاد وکړ چې له افغانستانه د باندې د ترهګرو ته ځل ختمولو ته پام نه دی کړی. ښاغلی کرزی پر امریکا د انتقاد هم وکړ چې افغان ځواکونه په وسلو نه دي سنبال کړي، او لویدیځ تورن کړ چې د رسنیو له لارې د افغانستان پر ضد تبلیغات کوي. افغان حکومت هم درز د سه‌شنبه پورز د افغانستان په اړه د بحران د نړیوال ډلې وروستي راپور ته اشاره سره وویل چې امریکا هڅه کوي په دارنګ تبلیغات سره پر افغانستان فشار راولي تر څو په خپل خوښه د امنیتي همکارۍ ریټرن مرسر لاسلیک. خو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په ورستی کې وویل چې افغان ولسمشر باید انتقادونه پر ځای له ترهګری سره د مبارزې په لار کې د نړیوالو ځواکونو قرباني ته په شسترګو وګوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راوړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد ابراهیم ایوبی وایي کڼړې والا ټولنه له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمنه پاتې شي، نو له 2014 میلادي کال وروسته به دغه هیواد له هیڅ راستون سره مخامخ نه شي. له ښاغلي ایوبی سره مو مرکه کړې. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته اورو. خو اوس راځو یوې بلې لانجمنې مسلې ته. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر مسؤلینو چې اوس د برهمالدین رباني په نوم یاد شوی، د دې پوهنتون د نوم په اړه د حکومت نوی وړاندیز رد کړ. دوی وایي د لوړو زده کړو وزارت غوښتل د دې پوهنتون نوم په پخواني حالت پرېږدي، خو د برهمالدین رباني نوم ورسره اضافه کړي. معترض مسلین دغه وړاندیز سره موافق نه دي او وای خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس په وزنګړی فرمان د وزنګړی فرمان لمخې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د سولې د عالی شورا د وژل شوی رئیس برهان الدین رباني په نوم یاد کړی چې په نوم کړی دی چې دغه پریکړې په وړاندې تر اوسه د دې پوهنتون مسلینو په کراتو مظاهره کړي. رحمت الله افغان په اړه نور حال وړاندې کوي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون محصلین وایي د حکومت وروستۍ پریکړه چې له مخې د پوهنتون لپاره یو مرکب نوم رامنځته شوی ده، دوی ته د منلو وړ نه دی. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ له محصلینو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو وزیر چې د یاد پوهنتون رئیس هم حاضر و، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د کابل د ښوونې روزنې او د سولې د شهید استاد برهان الدین رباني په نوم تبدیل کړ. د معترضو محصلینو استازي محمد یاریار د چهارشنبه پروس په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
اوس د لوړو زده کړو د وزیر د خاصخه د سی ویل کیږي چې رئیس جمهور ویل دي چې دا پوهنتون دی په یو بل ډول تغیر وکړي، یو شکلی تغیر دی وکړي. شاغه پوهنتونی تعلیم او تربیه استاد رباني بیرته هغه 215 سمیشه پر همدې اساس باندې د محصلینو لپاره په هیڅ صورت باندې دغه ډول غیر قانوني فرمان او غیر قانونی حکومتي اقدام د منولو ندی.
هغه ذات کړه چې خپل مظاهرو ته بدو امر کړی. هغه یارول چې د مظاهرو لمن په ټول هوا ته وغځول شي او د یادنوم پر سر ورستر بل د خلکو حساسیتونه راپاریږي. محصلون د ویلامې په خبرولو سره له حکومت وغوښتل کچیر خبرو ته غوږ کینه خودل شي نو خپل غږ به په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ورسوي. د لوړو زده کړو وزارت یو مسؤل د نوم د نه خپرېدلو په شرط ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې د محصلینو لپاره پسې مظاهرو وروسته پرېکړه شوې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون نوم د ترکیبې شي، یعنی د کابل د ښوونې او روزنې او پروفیسور برهان الدین رباني پوهنتون. نږدې نولس ورځې کېږي چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون معترضو محصلینو په سوله ییزو مظاهرو لاس پورې کړی، خو دوه ورځې وړاندې له پولیسو سره ونښتل. محصلین وایي چې په مظاهرو کې د پولیسو لخوا وهل او ټکول شوي دي چې اوس هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. خو محصلین وویل چې د کابل امنیه قوماندانۍ مسؤلینو د څو تنو هغه محصلینو سره ښه چلند کړی او له لاندې مودې وروسته یې پرېښي چې پولیسو نیولي وو. که څه هم د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر محصلین د دې پوهنتون د نوم له بدلولو سره کلک مخالفت ښیي، خو ځینې نور محصلین بیا وایي د حکومت پرېکړې ته باید درناوی وشي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.